مشال رادیو ده وخت سهار لس بجې سوی نن د چهارشنبه یا شروع ورځ او د 2020 کال د جنوري شلمه نیټه ده. زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو پر روانه خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د پاکستان جمهوریت تحریک جلسه د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو مخکښ پولیس ته سپارنه او د خیبر پښتونخوا د قبایلي سیمو په اړه پر راپورونو سربیره د خبرونې په دویمه نیمایي کې یونیس پروګرام روغتیا او درملنه اورېدل مه هېروئ. خو تر هر څه وړاندې د دې مهال خبرونو ته غوږ شئ. لمړی د مهم خبرونو سرټکی. پاکستان جمهوریت تحریک له انتخاباتي کمیشن غوښتنه کړې چې د تحریک انصاف ګوند د بهرنیو چندو د مقدمې پریکړه دی وکړي. نن په کراچۍ کې د علي وزیر او پی ټی ایم د نور زنداني غړو پر ضد د مقدمې اورېدنه کیږي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر امریکایانو ټینګار کړی چې د راتلونکي منتخب ولسمشر جو بایډن د ادارې د بریالیتوب لپاره دی دعا وکړي. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان جمهوریت تحریک مشران وایي چې انتخاباتي کمیشن دې ځواب ووایي چې ولې د واکمن پاکستان تحریک انصاف ګوند د بهرنیو چندو مقدمې پریکړه نه کوي. د اپوزیشن د نهو ګوندونو د ائتلاف پرون په اسلام آباد کې د انتخاباتي کمیشن مخې ته احتجاجي جلسه وکړه او ویې ویل چې پاکستان تحریک انصاف پر نور خلکو د غلا او درغلیو تورونه پوري کوي خو د خپل ځان احتساب نه کوي. په جلسه کې زرګونه کسانو ګډون کړی چې بیلابیلو ګوندونو مشرانو ورته ویناوې وکړې. پر دې مهال د تحریک مشر مولانا فضل الرحمن وویل چې انتخاباتي کمیشن د وزیر اعظم عمران خان یا د هغه د ګوند ساتنه کوي، نو د ده په وینا بیا پر یوه بیوسه الیکشن کمیشن دوی باور نسی کولای. اخو د پاکستان په انتخاباتي کمیشن کې له 2014 کال راهیسې د پاکستان تحریک انصاف ګوند پر ضد د فارن فنډینګ یا بهرنیو چندو مقدمه روانه ده. له دې ګوند سره لرونکو 15 وفاقي وزیرانو د جنوري پر 18 ویلي چې دوی انتخاباتي کمیشن ته د بهرنیو چندو ثبوتونه ورکړي دي. بلغه د پاکستان د اطلاعات وزیر شبلی فراز پرون ویلي چې د بهرنیو چندو د مقدمې پریکړه به پاکستان جمهوریت تحریک نه بلکې د پاکستان انتخاباتي کمیشن کوي. ټاکل سوی چې نن په کراچۍ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو مخکښ او د قومي اسمبلی د غړي علي وزیر او د غورځنګ د نور نیول سوو غړو پر ضد په زندان کې دننه د مقدمې اورېدنه وسی. په نننۍ اورېدنه کې به د دغو بندیانو په ضمانت د خوشي کېدو په اړه هم پریکړه کیږي. علي وزیر د 2020 کال د ډسمبر پر 14 د پېښور پولیسو هغه مهال ونیوه کله چې نوموړي د ارمی پبلک سکول د خونړۍ پېښې اتم تلین لمانځغونډې ته ورغلی و. د پېښور پولیسو ویلي وه چې علي وزیر د سند صوبې د پولیسو په غوښتنه تر ګرفتاري وروسته هغوی ته سپارلی دی. د سند پولیس وایي علي وزیر د ډسمبر پر 16 په کراچۍ کې د غورځنګ جلسې پر مهال د ریاست ضد ویناوې کړې وې، خو د غورځنګ مشران دا تورن ردوي. د غورځنګ نور غړي د ډسمبر پر 13 لاغه وروسته نیول سوي ول چې د علي وزیر د نیول کېدو پر ضد په کراچۍ کې احتجاج کاوه. پر دوی هم د ریاست پر ضد د بغاوت مقدمې در سوي دي. پی ټی ایم دغه تورونه ردوي او وایي چې دوی په خپلو سیمو کې د امن راوستلو لپاره سولیزه مبارزه کوي. بل خو د ډېر اسماعیل خان عدالت پرون د پښتون ژغورنې غورځنګ یو بل مخکښ ډاکټر سید عالم مسید په سفري ضمانت ټانک پولیس ته وسپاره. نوموړی د جنوري پر 13 په ډېر اسماعیل خان کې گرفتار کړل سو. د ټانک پولیس ایس پی انویسټیګیشن تجمل خان وایي ډاکټر سید عالم ورته د ریاست خلاف بغاوت په دوو مقدمو کې مطلوب و، خو د سید عالم یو وکیل اسد عزیز د پی ټی ایم غړو خلاف مقدمې ناقانونه بولي. د افغانستان د ننګرهار ولایت چارواکي وایي چې افغان ځواکونو په دوو جلا جلا هوایي بریدونو کې 19 وسلوال طالبان وژلي دي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسؤل عطاالله خوږیاڼي پرون ناوخته مشال لډیو ته وویل چې لومړی برید مازیګر مهال د سپینغر ولسوالۍ اړوند مامندرۍ سیمه کې او دویم هغه یې د سره رود ولسوالۍ په ککړک سیمه کې ترسره سوی، چې له امله یې د دوو مهمو قمندانانو په ګډون 19 وسلوال طالبان وژل سوي دي. د خوږیاڼي په خبره په دواړو بریدونو کې ولسي وګړو ته زیان نه دی اوښتی. وسلوال طالبانو لا تر دې دمه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر امریکایانو ټینګار کړی چې د راتلونکي منتخب ولسمشر جو بایډن د ادارې د بریالیتوب لپاره دی دعا وکړي. ټرمپ پرون د سپین ماڼۍ له خوا خپره سوې الویدای ویډیوي پیغام کې د خپلې 4 کلنې دورې یادونه هم وکړه چې د په وینا بریالی وه. هغه زیاته کړه چې دا اونۍ دوی د یوې نوې ادارې پرانیسته کوي او د امریکا د خوندي او خوشحاله ساتلو لپاره بریالیتوب ته دعا کوي. ټرمپ په دې ویډیو کې د خپل ډیموکرات سیال بایډن نوم وانخیست. ټرمپ هڅه کړې چې د 2020 کال د نومبر 3 ولسمشریزو انتخاباتو کې د بایډن په مقابل کې خپله ماتې ونه مني او له شواهدو پرته ادعا کړې چې له ده څخه رایه غلا شوې ده. د امریکا بیلابیل عدالتونو دا غیداوې په لسګونه ځله رد کړې دي او د دې هیواد په سپریم کورټ کې هم د ولسمشر ټرمپ د قانوني ډلې لخوا ورول شوې دا دوه ځله ناکامه شوه. ټرمپ دا هم ویلي چې د دود برخلاف به نن د جو بایډن د ولسمشري د لوړ مراسمو کې ګډون نه کوي. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه. خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل. اوس راځو خپل لمړي راپور ته. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې مو واوریدل، د پاکستان جمهوریت تحریک مشران وایي چې د دې هیواد انتخاباتي کمیشن دی ځواب ووایي چې ولې د واکمن پاکستان تحریک انصاف ګوند د بهرنیو چندو د مقدمې پریکړه نه کوي. د اپوزیشن ائتلاف پرون په اسلام آباد کې د انتخاباتي کمیشن مخ ته په دې لړ کې احتجاجي جلسه وکړه. د پاکستان په انتخاباتي کمیشن کې له 2014 کال راهیسې د پاکستان تحریک انصاف ګوند پر ضد د فارن فنډینګ یا بهرنیو چندو مقدمه روانه ده. بلخل د ګوند سره لرونکو 15 افاقي وزیران ویلي چې د انتخاباتي کمیشن ته د بهرنیو چندو ثبوتونه ورکړي دي. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبريال ځلاند یوسفزی له اسلام آباد راکوي.
پاکستان جمهوری غورځنګ اسلام آباد کې د الیکشن کمیشن د ودانې مخې ته احتجاجي جلسه وکړه. الیکشن کمیشن کې د 2014 کال راهیسې د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف پر ضد د فارن فنډینګ یا د بهر ملکونو څخه په غیر قانوني توګه د چندو د پیسو پاکستان ته د وړلو مقدمه روانه ده. د پاکستان جمهوری غورځنګ مشران وایي چې الیکشن کمیشن دې دا ځواب وایي چې ولې د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف پر ضد د بهرنیو چندو د مقدمې پریکړه نه کوي. د پاکستان مسلم لیگ نون نائب صدر مریم نواز غونډې ته وویل چې پاکستان تحریک انصاف په نورو خلکو د غلا او درغلیو تورونه پوری کوي، خو خپل د ځان احتساب نه کوي.
جو بانک اکاؤنٹس اس نے ایسی پی سے
کوم بانک اکاؤنٹونه چې عمران خان د انتخاباتو له کمیشن او د پاکستان له ولس څخه پټ کړیو، هغه د ریش بانک اکاؤنٹونه سٹیټ بانک نیولې دي او دا اکاؤنٹونه د عمران خان په دستخطونو چلیدل. دا څه نه ده چې عمران خان ته دا نه و معلومه، بلکې د بهرنیو چندو دا جرم یې پاکستان د پاکستان دولت او الیکشن کمیشن څخه پټ کړی دی.
خو پاکستان تحریک انصاف وار په وار دغه تورونه رد کړي دي. یاد ګوند د جنوري په 14 انتخاباتي کمیشن ته په خپل ځواب کې ویلي دي کچرې په بهرنیو چندو او حساب کتاب کې ستیر وطن شوی وي، نو هغه به د بهرنیو ایجنټانو لخوا وي او یاد ګوند د هغې ذمہ وار نه دی. د جمهوری غورځنګ احتجاجي جلسې ته د بلوچستان نیشنل پارټي مشر اختر منګل او د قومي وطن پارټي مشر آفتاب احمد خان شیرپو هم ویناګانې وکړې او له الیکشن کمیشن څخه د بهرنیو چندو په مقدمه زر تر زره د فیصلې کولو غوښتنه وکړه. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزی وویل چې پاکستان ته مدام آئین ماتونکو قوتونو زیان رسولې دي.
کچا عین در فرولان دلاند کا کچا دا عین بیزتی و کان غدا دا عین وای زنه وای ما مر راغلیو دا امیر نو خلا لا مسای دا افتخار دی دا مفتی صاحب بزوی دی دا پیپل پارٹی کارکنان دی دا اختر منگل بزوی دی دا دو دا مر راغل دی تاولا منگل مر دا چا سر بدینه لرو مر دا چا غلامان نیو هم کسی کے غلام نہیں ہے ہم اس ملک کو بچانا چاہتے ہیں.
د پاکستان جمهوری غورځنګ مشر مولانا فضل الرحمن غونډه ته خپل وینا کې ویل چې دوی به تر هغه په کلار نه کینی تر سوې چې د پاکستان تحریک انصاف حکومت نوی غورځولې.
الیکشن کمیشن میں 50 کے قریب
الیکشن کمیشن کې تاسو د بهرنیو چندو د مقدمه ځنډولو لپاره 500 ته نږدې درخواستونه ورکړي دي. د نورو خلکو لپاره د فوري انصاف غوښتنه کوي او خپل د شپږو کالو راسي یو کیس روان دی. په هیڅ صورت اوس دا گنجائش نشته چې دا خلک دی په واک کې پاتې شي. دوی دروغ ویلي دي، دوی پیسې او د بهر آمدن پټ ساتلې دي.
انہوں نے باہر کے آمدنی چھپائی ہے.
خود پاکستان تحریک انصاف 15 وفاقی وزیرانو د جنوری په 18 یو خبری کانفرنس کې ویل چې دوی له بهر ملکونو د پیسو وروړلو ثبوتونه الیکشن کمیشن ته ورکړي دي. زلان یوسف زئی، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
د مشال ریڈیو د چهارشنبه یا د شروع د ورځی اونیز پروګرامونه
روختیا او درملنه
پر لسنی مو بجو
د مشال ریڈیوی مجله
پر یونی مو بجا
د کرخه پغاړه
پر دونی مو بجو
تاندې هله
پر چلورو بجو
د مشال ترنا لاندې
پر چلورنی مو بجو
زموږ غله مشال رادیو څخوري اوس زو د خیبر پښتونخوا پر لور. د خیبر پښتونخوا د ډیر اسماعیل خان عدالت د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ ډاکټر سید عالم مسید په سفری ضمانت ټانک پولیس ته سپارلې دي. د ټانک پولیس اس پی انویسټیګیشن تجمل خان وایي چې ډاکټر سید عالم ورته د ریاست خلاف بغاوت په دوه مقدمو کې مطلوب وو، خو د ډاکټر سید عالم یو وکیل اسد عزیز د پی ټی ایم غړو خلاف مقدمې ناقانونه بولي. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبریال اشتیاق مسید راکوي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ ټانک مشر شاه فیصل غازی ویایي چې د ټانک پولیس ډاکټر سید عالم ماسید په 19 جنوري مازدیګر مال 4 بجې د ټانک عدالت ته پیش کړ او عدالت ډاکټر سید عالم ماسید په جوډیشل ریمانډ باندې د ټانک جیل ته ولا جلی.
ډاکټر سید عالم چې په دد باندې په 2019 کې د ټانک پی ټی ایم ایجنسی اف آی آر وپې پاشې په 19 جنوري د عدالت ته پیش کړ، په جوډیشل ریمانډ باندې د جیل ته ولا جو. په دد د چکی میں دسی وے لکا پا امیر بندر ریاست چکی میں دسی اچاوی دے غدارے دے دشت گردے پا آر ایف آئی آر شے پا امیر بندر کی میں دسی دی پا دب بندر آغا دسی شلم جنوری بندر دے 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 زمانت دے پورا امیر جو جلتا وکل.
دے ٹانگ پولیس ایس پی انویسٹیگیشن تا جمل خان مشال ریڈیو تا ووے چے ڈاکٹر سید عالم ماسید ٹانگ پولیس تا پا 2019 کشے دے ریاست خلاف بغاوت کولو پا الزام کشے پا دو مقدمو کشے مطلوب ہوا.
دا دو مقدمی په زمانه یو علت 43 2019 او یو علت 52 2019 د خلاف دمر 153A 427 152 148 استولا ان پی او تانا سیټي چې څنګه چې نو اډ راخلی نو د دې چې څنګه چې هغه ما سره تل کان دی دی دوس به ان شاء الله تل نو به راو دي نو به دې ته پښتو.
په ډیرا اسماعیل خان کې د ډاکټر سید عالم مسجد وکیل اسد عزیز ویایي چې د پښتون ژغورنه غورځنګ غړیو خلاف درج کړی شوی مقدمه غیر قانوني دي.
مطلب بل د بده شو دادو 133A 5 5 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
شي هغه وخت گرفتار کړی چې کله د عدالت په یو مقدمه شه د پیش کېدو نه ورسته د عدالت عمارت نه بهر راوتلې. اشتیاق مسجد، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لري ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکي
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د مشال رادیو ټول خبرونې تاسو د رادیو تر څنګ د مشال رادیو پر ویب پاڼه هم اوریدلی سئ. زموږ د ویب سایټ پته ده www.mashalradio.com. د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت وایي چې د باجوړ، مومند او خیبر سیمې د برطرفه سوي خاصدار به لنډ وخت کې بحال کړل سي. پر برطرفه سو خاصدارو د پخوانی قبایلي انتظامی لخوا تور و چې دوی د طالب وسلوالو ضد د پوځي عملیات پر مهال خپل دنده په ښه توګه نه و ترسره کړې، خو خاصدار بیا وایي چې دوی له ډیوټي انکار نه و کړی، بلکې د حکومت په وینا کډوال سی ول. په دې نور حال د مشال رادیو خبريال شهنواز ترک زیرا کوي.
پروند خیبر پختونخوا اسمبلی په اجلاس کې سلطان محمد خان زیاته کړي چې د برطرفه شوی خاصدار شمیر وسو چې ډیر پکې بحال شوی او بقایا 2500 په لړن وخت کې بحال شي. د خاصدار او لویز وکونو د حقوقو لپاره په قبایلی ضلع کې د جوړې کمیټې ترجمان او د باجوړ د پولیسو حوالدار حبیب الله مشاد ریډي تول چې یوازې باجوړ کې د برطرفه شوی شمیر تر 300 پورې دی او دوی هم د بحالی غوښتنه کوي.
پاگوی بانی اوس تاگوی بی کنسیانی کنو چه جیو نخالی شوی وی پاگوی بانی نوی برسیانی کی گی لکه جدا پا مجبوری پا حالاتو که دا اپریشنون پا وزا که متاثر شوی نقل برطانی کری و پاگوی تو دیر کسان ریگنسٹر شوی هم گی و زبا دا باجاگو خبرو بکم چه دا باجاگو برسون دا تین سو پوری اهلکاران چه کندی دا موطل دا پخپنو لوکرینو بند نری بحر پلی شوی
دغه خاصدار د کال 2009 نه تر د یو لسم پورې په بیلابیلو میاشتو کې هغه وخت نوکریونو برطرف کړی شو چې کوم محل د هغه وخت په قبایلي ایجنسو او وسنۍ ضلعو کې د وسلوالو طالبانو ضد عسکري اپریشنونه شروع شوي. په دې کې د خیبر ضلع خاصدار هم شامل دي او د پخوانۍ فاټه د انتظامیې لخوا ویل شوي چې دوی د اپریشن په وخت د ډیوټي کولو نه یا خو انکار کړی او یا بیا تښتېدلي وو. خو دغه خاصدار وایي چې دوی نه خو انکار کړی او نه تښتېدلي وو، بلکې د اپریشن په وخت دوی بې کوره شوي وو او اول کچګړی ته او وروستو جلوزو کیمپ ته کډوال شوي وو. په مهمندو کې د برطرفه شوي خاصدارو د اتحاد یو مشر میا لال بادشاه صاحب وایي چې د مهمندو د برطرفه خاصدارو شمیر تر د شپږو سوو پورې دی. لدی وړاندې هغه خاصدار چې د سیمه مخورو ملکانو ته د مرات په شکل کې ورکړی شو، شمیر له ټولو زیات په مهمند کې. کله چې خاصدار او لیویز وکونه په پولیسو کې زم شو، نو سپیشل نومي خاصدار زم نکړل او بیا ملکانو احتجاجونه شروع کړل. دوی غوښتل باید دوی ته بغیر له ډیوټۍ کولو د خاصدارو تنخواګانې ورکول جاري وساتل شي، ځکه د دوی په وینا دا د حکومت له اړخه دوی ته تحفه او یا ډالۍ وه چې د ملکانو د قربانو په بدل کې دوی ته ورکړی شوې وه. نادر منان کو داخل د محمود یو مشر ملک دی او د سره هم سپیشل خاصدار او یاد د پوینه خصوصي مرات لا هم شته.
د وزیرالا د وادي مطابق چې موږ یې کوم کړی و سپیشل خاصدار یو د نړۍ په ټول پوری د پتنګ چې ځاړه په ځړو هغه شان دی. په دغه بنیاد باندې موږ افسرانو ته چې کوم خبرې شوې وي یا د مشر په شاور ته چې شوې نو موږ ته دا ویل چې موږ وزیرالا د الله اوس کړی دی په دې نو براسه دي تقریبا
صوبائی حکومت د برطرفه شوی خاصدار شمیر ډیر کم خی او دغه احتجاجیان وای چې د دوی شمیر په باجوړ محمد او خیبر کې د 800 هم زیات دی. د باجوړ نه انتخاب شوی او د خیبر پښتونخوا وزیر انورزیب خان مشهد رډو ته وویل چې که د خاصدار شمیر زیات وي باید دوی د حکومت لخوا ټاکل شوی کمیټې ته خپل نمونه ورکړي، دوی به ورسره قانوني چلند وکړي.
یو سیکشن کو لاو شوې ده په پچورو کې چې باغ کمیټې کې درې کسان شامل دي. دوی خپل اپلیکیشن جمع کوي چې څو پچو وجه ټرمینل شوې ده چې اپلیکیشن جمع کوي نو هغه باغ کمیټې ته مخې ته کېږي. کمیټې یو بیا فیصله ورکوي چې آیا څوک د بحالې دوه پوزیشن کې دي او چا ټرمینیشن شوې ده دا حق بجانب شوې ده. زه امید لرم ان شاء الله چې په 10-15 ورځو کې د دې خاصه فورس دوی دا مسله بدل کړي.
یاد دي چې د درې وړو قبایلي ضلعو برطرفه شوی خاصدار د تیرو درې میاشتونه د خیبر پختونخوا اسمبلی مخته په سوری پل چوک کې ناست وي او غوښتنه کوي چې د دوی نوکرې دي بحال کړي شي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
له 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړی ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د مشال رادیو ټولې خپرونې تاسو هر ورځ د سهار له 9 بیا د ماښام تر 6 بجو په ژوندۍ بڼه اوریدلای شئ. د خوست غلام خان لاره چې د باروړونکو موټرو د ډرایورانو او ترانسپورټي اتحادیو لخوا په دوشنبه تړل سوې ولا هم نه خلاص سوې. ډرایوران او د ترانسپورټي اتحادیو مسولین د لارې د بندولو لامل دا شي چې دلته بې نظمي او بې نوبتي موجوده ده او زورواکي له نوبت پرته هر ورځ موټر بیایي، خو ځینې ډرایوران بیا خپل نوبت ته په اونیو انتظار باسي. اعتراض کوونکي ډرایوران زیاتوي چې د غلام خان لارې د ترانزیټ کېدو بهیر دې هم چټک کړل سي. په دې اړه نور حال د نجیب الله خیل پر راپور کې واوري چې پرون ناوخته را لېږلې دي.
کای نه منو، مې منو، مې بونو باتي نه منو، د خوست غلام خان بندر لار تیر ورځ د لویو موټرو د ډریورانو او ترانسپورتي اتحادیو د مسؤلینو لخوا تړل شوی و. ډریورانو د ګربزو په صحرا کې عمومي لارې په یو بل سر کې په څنګو باردار موټر درولي تر څو ور باندې موټر تګ او راتګ ونه کړای شي. دوی وایي چې په دې لاره کې بې نظمي او بې نوبتي ده. ځایي مسؤلین ورته غوږ نه نیسي نو مجبور شوي چې دا لویه لاره چې هره ورځ ور باندې لسګونه بار وړونکي موټر تګ او راتګ کوي وتړي. د ډریورانو د اتحادیو مشر سردار خان زدران ویل
مونږ چې دغه لار بند کړې ده د ډریورانو د حقوق په خاطر بند کړې ده، دغه په خاطر چې دلته بعضې زورواکي راځي موټر بې نمبره بیایي، نو موږ مجبور شوو چې د خپل حقوق په خاطر لار بند کړو. د موږ غاک چرواکي واوري. بل مسله دغه ده چې د ترانزیت مسله ده، هلته مالونه راغلي دي، ترانزیت آماده ده، د پاکستان خلک ورته آماده شوي دي، حکومت یې ورته آماده ده، د موږ چرواکي تر اوسه پورې ویده پراته دي.
د خوستو سوداګرو د اتحادیې مرستیال انور افغان هم وایي څو ورځې مخکې هم ډریورانو دا لاره د نیمې ورځې لپاره بنده کړې وه، خو چارواکو ورسره ژمنه وکړه چې په لاره کې به نظم او عدالت تامینېږي. د ده په وینا کله چې چارواکي په خپلو ژمنو ونه درېدل دوی مجبور شول چې لاریون وکړي او لار وتړي.
چې څومره بندرونه افغانستان د نورو هیوادونو سره لري، هلته نوبت موجوده، هلته نوبت پرچه ولري، هیڅ نه وډره ور. خدای دې وکړي چې لارې دي، رئیس وي دي، جنرال وي دي، مامور دي، وزیر وي، تجار لارې وي، په نوبت نشي تلل. د نوبت کې به هغه غریب سره په نوبت کې زی دلته ور راشي، دوه روپۍ لري ور را وسته لري، هغه زنګ وي دغه ډرورن بچره ورته ګوري، لارې په نوبت زی ور را باروي، هغه په میاش کې 15 شپږ وپیری کوي، هغه ډرور چې د میاش یو پیرام نشي کولای.
یو بل ډریور وزیر هم غوښتنه کوي چې دلته د نظم جوړ شي، په دې ځای کې د څوک بدماشي او سرکشي نه کوي.
میګ دا ویي چې میګ ته د خپل خاک ورسیږي، د چاپ دغه ځای کې زورواکي او بدماشي میګ نه مانی، نه مانی خپل خاک درته ورسیږي. آر اوریز دوی په غلا تیریږي، په دغه ځای کې دغه سړک تیریږي. میګ ته حکومت وایي چې نن یې ورکوم، سبا یې ورکوم، خو تر اوسه پرې ورکړي نه دي. دغه میګ مناله کوي د موغه نه د حکومت نه چې دغه مخنیوي د دوی ونسی.
و مو غوښتل په دې اړه د ترانسپورت د ځای رئیس نظر واخلو، خو هغه له دې موضوع نه خبري خیاوي. دای به سیمې ته ورشي او موضوع او ستونزه به وڅېړي او وروسته به له رسنیو سره خپل نظر شریک کړي. بل لوري ته د خوست د ولایت مقام ویان طالب منګل وایي غلام خان بندر د دواړو خواو لپاره ستراتیژیک لار ده او په ولایتي کچه د دې پر وړاندې ټولې ستونزې هوارې شوي او آماده دي چې په دې لاره ترانزیتي فعالیتونه پیل شي. د دې ډیری ورانو لخوا د لارې د تړل کېدو په باب له ډیری ورانو او ترانسپورتي اتحادیو وغوښتل چې د تګ راتګ عمومي قوانین په ځانونو پلي کړي.
موږ د ډیری ورانو او د شرکتونو مسؤلینو څخه غوښتنه لرو چې دوی ټول قانون ته درناوی ولري. موږ اړوندو ادارو ته جدي لارښوونه کړې چې په عاجله توګه باندې د قانون تطبیق کړي او تر څنګ د هغو ډیری ورانو سره چې دوی کشمکش جوړوي او بنوبتي کوي اغو سره وګوري او بلاخره د ستونزو ته د حلار پیدا کی.
غلام خان لار چې کراچۍ بندر ته د نورو لارو په پرتله کابل ته خواو شات 400 کیلومتر نږدې ده. د دې سیمې د دواړو لورو خلکو په پرلپسې توګه د ترانزیت غوښتنه کړې دي. که څه هم اوس دواړو لورو حکومتونو د کار لپاره تیاری څرګند کړی او په دواړو خواو کې تاسیسات جوړ کړي، خو معلومه شي چې دا لار کله عملا ترانزیت کیږي.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږ بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري. پښتانه ملتوال وایي د پاکستان وفاق ثبوت په آئین کې ورکل سوی خودمختاری ته پام نه کوي. دوی وای وفاق هڅه کوي چې د نور څه ترڅنګ د تعلیم څنګه په څیر مهمه محکمه هم په خپل واک کې وساتي. خو واکمن پاکستان تحریک انصاف ګوند بیا وای چې د تعلیم څنګه په پوره توګه د سبو په واک کې ده او د تعلیم وفاقي وزارت یوازې د لوړ زده کړو لپاره ساتل شوی دی. د خیبر پښتونخوا بلوچستان د تعلیم پخوانی وزیران د حکومت دا خبر ردوي او وایي چې وفاق اوس هم په آئین کې پر راوړل شوي اتلسم بدلون بریدونه کوي. زموږ همکار بوریوال کاکړ په دې اړه راپور لري.
د پاکستان په آئین کې د اتلسم بدلون لمخې د یو شمیر نورو محکمو په څیر د تعلیم محکمه هم د وفاق له واک څخه ثبوت ته انتقال شوه. خو په ځانګړي توګه ملتپال ګوندونه وایي اتلسم بدلون تر ډیره حده یوازې په نامه دی، عملي سوی نه دی. د دوی په وینا د دې بیلګې دا ده چې په عین کې پر راوړل سوی بدلون سربیره وفاق هڅه کوي چې د تعلیم څانګه په خپلواک وساتي. د خیبر پښتونخوا د تعلیم پخوانی وزیر او د عوامي نېشنل ګوند مخکښ سردار حسین بابک د جنوري پر 19 مشال راډیو ته ویل د تعلیم محکمې صوبایي کېدلو ډېری ګټې ورسولې، خو د په وینا دا ګټې بلا ډېری وای که وفاق پکې لاسوهنه مکولای.
نو بالکل مرکز مداخلت کوي، یعنی زه به تاسو له مثال درکم چې تعلیم چې صوبایي محکمه شو نو په مرکز کې دغه محکمې ضرورت د کمی غاړې پاتې شو، یا دغه د وزیر ساتلو یا د منیسټر د ساتلو ضرورت چې دی هغه ولې پاتې شو. خو دا بیا حکومت چې دی په هغه اتلسم ترمیم باندې حمله کوي چې هغه ناکامه کی، هغه بدنامه کی. نو چې کوم اختیار د اتلسم ترمیم د لاندې مالی، سیاسي، انتظامی، آئین د پاکستان د دې ملک شبول ورکو، په کار دار چې دا حکومتونه هغه اختیار عملی کی.
سردار حسین بابک زیاته کړی چې ثبوت په ورکړل سوی اختیار کې د وفاق لاسوهنه د ملک په تاوان ده او باید ډډه ورڅخه وسی. د بلوچستان د تعلیم پخوانی وزیر او د پښتونخوا ملي او میګون مخکښ رحیم زیارتوال هم ورته نظر لري. نوموړی وای وفاق په غیر قانوني توګه په تعلیم محکمه کې ګوتی وهي.
دا سبجیکټ پروینشل سبجیکټ جوړ شوی دی، خو پر ټول کارو کې ډیر لوی رکاوټ دی، او هغه رکاوټ زه د منیسټر ایجوکیشن په حیثیت دوی بدلته میټینګ راغوښتی وو. نو ما په سر کې لور ټول چې دا غیر قانوني دی، بیا به دوی ویلي چې دا د انډرسټینډینګ د پاره دی. بیا به په هغه کې بلیغ زمان صاحب د دې دغه ایجوکیشن منیسټر وو، نو بیا په هغه کې هغه څه مجلس کښېښولی، بیا ما رد کوي. بیا به دا ورته ویلي چې دا سبجیکټ پروینشل دی، ته دلته که د انډرسټینډینګ یو خبره کوو چې ایجوکیشن څنګه بهتر کېدلی شي، خو اول ورګه ستا د منیسټری په توګه به انتدا نه شي کولی. دیوال سبجیکټ دی، بس پر صوبې پیجي کاری پیجي، مرکز کې دا سبجیکټ نشته.
په دې اړه مو د خیبر پښتونخوا د تعلیم له اوسنی وزیر شهرام ترکی، د تعلیم له پخوانی وزیر عاطف خان او نور وزیرانو سره د تماس هڅه وکړه، خو هغوی له خبرو ډډه وکړه. خو د واکمن تحریک انصاف د بلوچستان مشر او د تعلیم صوبایي وزیر سردار یار محمد رند دا خبره رد کړه چې ګواکي وفاق د صوبې په تعلیم محکمه کې مداخلت کوي. نوموړي د جنوري پر 19 مشال راډیو ته وویل چې پر دوی فشار نسته، خو هڅه کوي چې د ټولو صوبو ترمنځ همغږي رامنځته کړي.
ہم وفاق کا حصہ ہے، پاکستان کا حصہ ہے، ہمیں
مگ دا وفاق برخیو، مگ دے ملک برخیو، نو مگ تا دیر پریکلی دا سی کولوی چی دا طول و صوبو ترمنز پکی ہم غگی پر مگ سا فشار نشتا چی دا بکوی او دا بنکوی، خو مگ دا گلگت بلتستان و آزاد کشمیر پر گڑون طول صوبے سلا مشورہ کوو او پی وخلا پریکلی کوو.
له سردار یار محمد رین څخه مې وپوښتل چې که تعلیم رښتیا هم په عملي توګه صوبایي محکمه ګرځېدلې ده، نو بیا د تعلیم وفاقي وزارت د څه لپاره دی؟ هغه وویل چې د تعلیم وفاقي وزارت یوازې په ملک کې د لوړو زده کړو انتظام او څارنه کوي. خو رحیم زیارتوال وایي په آئین کې تعلیم صوبایي محکمه ده، نو باید چې لوړې زده کړې هم د هرې صوبې په خپل واک وي.
دا هایر ایجوکیشن هم په کار دی چې ترانسفر سی پروینسز ته. هایر ایجوکیشن موږ پروینسز ته ترانسفر کولای، بیا دوی ویلې چې موږ تاسو ته فنډینګ نه کوو. نو هایر ایجوکیشن کمیشن دا سم جوړ کړي، بلکې پنجاب جوړ کړي، دوی فنډینګ پر بند کړي. بیا موږ خپلې یونیورسٹیانې 25 چلو چې فنډینګ یې بند دي، مجلس بنیادی دغه وو. نو موږ دا ګډ شیان پورته کړي دي او دې ته موږ ویل دي صحیح چې ثبوت یې والا کا.
د پاکستان په آئین کې اتلسم بدلون په 2010 کال کې شوی وو چې پکې ثبوت د پخوا پرتله زیات واک ورکړل شوی وو. ملتپال ګوندونه شکایت کوي چې وفاق نه یوازې پر اتلسم بدلون پوره عمل نه کوي، بلکې د دوی په وینا هڅه کوي چې غبرګې کړي. خو په مرکز کې واکمن تحریک انصاف ګوند دا خبره په وار وار کړې ده چې دوی د اتلسم بدلون بیرته اخیستو هیڅ اراده نه لري.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شي.
اسمو ژغله مشال رادیو خبري او ستاسو پام د ځنګړي ونې خبرونه روغتي او درملنې پر لور راګرځوم. پر روغتي او درملنې خبرونه کې نن د واکسینو پر ارزښت ژغیدلی یو. په خبرونه کې اوري چې ماشومان ته له پیدایش سره سم ولي واکسین ورکول ضروری دي او تر کوم عمر باید څومره واکسینونه وکړي. د خبرونه کوربه پامیر ساحل دی.
روغتي او درملنې
پروختیا او درملنه خبرونه کې مو زپامیر ساحل هر کله کوم اوریدونکو نن په خبرونه کې د واکسینو پر ارزښت خبرې کوو. په انساني تاریخ کې داسې ډېر ناروغي دي چې د خبرېدو له وجې ملیونونه خلک وژل شوي دي. د مثال په توګه د سمال پاکس په نوم یو وایرسي ناروغي چې له وجې پر بدن دانی راخیږي یوازې په 13 شلمه پیړۍ کې شاوخوا 300 ملیونه کسان مړ کړي. شرای همداراز بل ناروغي ده چې ګڼ خلک یې وژلي او ناروغه کړي. لګوزنه هم تاسې خبر یاست چې ماشومان د ټول عمر لپاره مازوره کوي. نو ساينس پوهانو او روغتیا پالانو تر اوږدمهاله څېړنو وروسته د دې ډول ناروغیو واکسینونه جوړ کړل چې هر کال د لکونه خلکو ژوند ژغوري. د ساينسي پرمختیا او واکسینونو جوړول له وجې د سمال پاکس په نوم ناروغي لنړۍ ختمه شوه. د سمال پاکس ناروغي پیښې په آخري ځل د 1900 زیږیزې لسیزې په پای کې په برتانیا کې ثبت شوې وې. همداراز د واکسینو له وجې د ګزن یا پولیو ناروغي لنړۍ تقریبا ختمه شوې او یوازې په افغانستان او پاکستان کې پاتې ده. د واکسینونو د موثریت یا اغیزناکۍ له وجې د روغتیا نړیوال سازمان WHO په مشرۍ د نړۍ په هیوادونو کې له زیږون سره سم د ماشومانو د واکسینولو عمل پیلیږي چې دا ماشومان په لوی عمر کې له خپرېدونکو وایرسي او بکټریاوي ناروغیو وژغورل شي. اوس مهال چې نړۍ له COVID-19 وبا سره مخامخ ده نو په اروپا، امریکا او ځینو نورو ځایونو کې واکسینی کمپین پیل شوی دی او روغتیا پالان خلکو ته د کورونا وایرس د ناروغۍ ستنې لګوي. نن په خبرونه کې پر دې خبرې کوو چې واکسین اصلا څه شی وي، ماشومان باید ولې واکسین شي، د واکسینو اثرات څه وي، او آیا د واکسینو لګول له وجې الرژي یا حساسیت کیږي، همداراز آیا د واکسین د روغتیا لپاره ناوړه اثرات لرلی شي او که نه. کله پاکستان او افغانستان حکومتونه د کورونا وایرس ناروغي واکسین منزور کړي نو آیا خلک باید ولګوي او کنه؟ دا نورې پښتنې په روغتیا او درملنه خبرونه کې چېړو. میلمه مو ډاکټر محمد عرفان الله دی. دی د پېښور د بډبیرې په شهید ګړی کې د سمایل اګین په نوم روغتون یا اسپتال لري، هلته ورتللی شي او مشوره ورڅخه غوښتی شي. ډاکټر صاحب ستړي مشي.
السلام علیکم، ډیره مننه، تاسو په خیر راغلی.
ډاکټر صاحب، زه غواړم چې شروع د دینو کو چې په دې باندې موږ د خپل اوریدونکو پوه کړو چې واکسین څه ته وایي، واکسین اصل کې دی څه.
ډیره مننه پامیر صاحب. واکسین څه شی دی، څه شی ته وایي؟ واکسین بنیادی طور هغه دوا ده چې دا مریض ته نه بلکې روغ سړی، صحتمند سړی ته ورکولی شي او دا بدن ته یو قسم له ټریننګ ورکوي. نو بدن ته د یو داسې بیماری ټریننګ ورکول چې هغه په ده باندې څه وخت هم حمله کولی شي او د بدن حفاظتي نظام دې ته چمتو کړي چې هغه مخکې نه هغه پیژندلې چې دا شی خطرناک دی او بدن دونه قوت او مدافعت پیدا کړي چې هغه جرثومې که هغه بکټیریا ده که هغه وایرس دی یا نور د جراثیمو د قبیل نه دي، چې هغه په وخت سره وپیژني او بدن د هغې خلاف مدافعت پیدا کړي او انسان د دغه رنځورتیا نه چې هغه اکثر مرګونم کېدای شي، اوږدمهالم کېدای شي یا دایمي کمزورتیاګانې لکه شلوالی، ګډوالی، د سترګو نظر تلل، داسې قسم عوارض روړی شي، نو بدن موږ دې ته چمتو کړو د واکسین په ذریعه باندې چې هغه د دې خلاف جګړه وکړي او دغه جراثیم د ځان نه بهر ته ارته وکړي. دغه واکسین دی
صحیح، یعنی واکسین یو داسې شی دی چې موږ ورسره د خپل وجود دفاعي نظام، مدافعتي نظام معرفي کوو، پیژندګلوي ورته ورکوو چې دغسې یو شی به راځي او ستا به رد عمل یا عکس العمل داسې آشنا کوي ورسره، هغه وایرس سره آشنا کوو، هغه بکټیریا سره آشنا کوو، کما چې بیا هغه اصلي بکټیریا چې کله بدن ته را داخله شي نو بیا زموږ بدن وار له مخه ورسره آشنایي، نو وژني او موږ ساتي د ناروغۍ نه، د مازورۍ نه او همداراز لمړی نی. او په دې کې یو بل خبرې ته زما پام شو چې دا یو داسې واکسین یو داسې شی دی چې دا مستقیما بکټیریا یا وایرسونه چې په فطرت کې دي په طبیعت کې دي په هغه حمله نه کوي، هغه نه وژني، خو که چرته زموږ بدن ته را داخليږي نو بیا هغه وژني. نو یو قسم د ژوند دوسته شی دی کنه، ځکه چې موږ داسې نه دي کړي، انسانانو داسې نه دي کړي چې بس مستقیما نه راخستي ورپسې چې دا ټول بکټیریاوې او وایرسونه موږ د نړۍ لمخه ختمو، بلکې موږ ځان ورته آماده کړی، تیار کړی مو وي ورته د واکسین په ذریعه باندې چې کبیا زما بدن ته را داخليږي نو زما د مړینې نه مخکې به زه دا بکټیریاوې زما بدن ووژني. نو یعنی یو ښه شی دی، بیلنس توازن یې پکې ساتلی دی.
بالکل، او بل دا د ډیر زیات تحقیق نه پس بنیادی طور ویکسین کې فرض کې مونږ د پولیو ویکسین واخلو. نو د کې چې کوم د پولیو جرثومه ده هغه مونږ په لیبارټری کې رانیولې ده، هغه بیمار کړي ده، کمزوري کړي ده، او هغه د تاسو ساس کې په صورت یا د بازي پچکارو په صورت تاسو کا فکر کړي ده چې کوم د ویکسین پچکارې وي، نو دا عموما مونږ د سرمن لاندې یک دو بالکل غوښه ته دننه نوړو، معمولی هغه ستن دننه کې او سرمن لاندې دا مونږ کیدو. نو چې دا کله مونږ کیدو نو د بدن مدافعتي نظام او ډبلیو بی سی یا د سپینې وینې خلیات چې هغه دې ته متوجه شي چې څه شی رالو بدن ته، نو هغه د دې خلاف مدافعت پیدا کی او دا ویکسین هلته کې هغه رنزور چې کوم جرثومی دا پرتی وي په بدن کې، کله چې فعال جرثومی بدن ته داخل شي په انسان حمله وکي، نو یو د بدن خپل مدافعتي نظام چې هغه دا پیژندل هغه د خلاف دفاع واخلي، دویم دا جرثومی چې دا بیا په بدن کې خوري شو دا مخکې نه مونږ رنزوري کړي وي په بدن کې پرتی وي، نو کوند هم جنس با هم جنس پرواز، کبوتر با کبوتر باز با باز، نو دا جرثومی چونکه دا غی دا فامیل نوی دا غی دا قبیل نوی غی تا ورشی اغم دا زان سر بیماران کی، او دا غصی دا جرثومی پا بدن کې داخل مرشی او بدن پا دے باندې کابو بیامومی او دا بدن نه بهر کی، او انسان دا لوی تکلیف مرگ او یا چې کوم مزوري دا
دغینه
بچ پاتیش،
او د دین علاوه دا یوازې دا نه دي چې جراسم کمزوري کوي، بلکې د واکسینونو جوړولو نورې طریقې هم دي کنه، لکه دا د جراسم یو برخه راخلی یوازې امغایي یا کمزوري کړي یا مړه جراسمی کنه ان اکټیوي، نو مختلفو طریقو باندې په ساينس بوهان دا واکسینونه جوړي. وس چې موږ راځو پیدایش سره سم وي، ماشوم چې څنګه پیدا شي باید ورته واکسین ولګيږي، دا واکسینونه تر کوم وخت پورې لګيږي، څومره واکسینونه دي د کوم کوم ناروغیو د پاره دي؟
ډېره ښه، دا چې کومه تاسو خبر وکړه پامیر صاحب، نو دا بنیادی طور ما تمثیلي خبر وکړه چې صرف زموږ اوریدونکي پوه شي، نور خو طریقه کار مختلف طریقې دي د ویکسینو تیارولو، نو هغه د جدت او د ساینسي ریسرچ سره کې تبدیلی هم راځي او هغه مختلف طریقو سره، خو دا ما صرف مثال وړاندې کو چې بنیادی ویکسین دی چې زموږ عام ولس پې پوه شي. راځو ستاسو دویم سوال ته، دا چې کوم مختلف مرګونی بیماری دي یا مازوره پیدا کوونکې بیماری دي، دا تقریبا لس دي چې د دې خلاف په ټوله نړۍ کې او پاکستان او زموږ په چاپیرچل افغانستان او نورو هیوادونو کې دا حکومت په مفته توګه باندې خلکو ته ورکوي. په دې کې ټول نه اول چې دا تپیدک یا ټیوبرکلوسس یا ٹی بی ده، دویم نمبر چې دا پولیو دی، دغه سه خورناک ته نمونیا دا تور ټوخه دی، تور زیړې دی، گردن تور ته بدا اسهال یا دست ته ټیټنس یا تشنج دی، او خسرا یا میزلز دی شری چې ورته وي. دا لس چې دا د موږ سره ویکسینونه دي،
ها، او دا ماشومان ته لګي
په گردن نړۍ کې ماشومانو ته لګیږي، او دا د پیدایش نه تر یو نیم کال پورې د دې دورانیه ده، یعنی نن یو ماشوم پیدا شو نو د نن ورځې نه به دا شروع کیږي، چې کله د عمر یو نیم کال ترسي نو دا بیا اختتام پذیر شي. دا ټول د دې لس کورو ویکسینونه چې څونه ضرورت وي انسان ته، هغه په بدن کې مونږه ثابت کیږي یا محفوظ کو.
صحیح،
د دې کې په پیدایش باندې پامیر صاحب چې دی، نو د اټور ناول چې مونږه د ٹی بی نه د بچ کېدو ویکسین ورته ورکو، او هغه سره د پولیو اولنې خوراک ورکوم.
صحیح.
کله چې ماشوم په دویم ځل د شپږو هفتو شي نه د یو نوي میاشتې شي نو بیا موږ دته د پولیو قطری او روټا روټا یو وایرس دی چې هغه اسهال یا پیچس پیدا کوي په انسان کې.
صحیح.
دا ورکو او نیمو کوکر یعنی د نمونیا په ضد باندې دا بدن چې دی دا موږ مضبوط کو.
صحیح.
د ماشوم ته نمونیا ونشي.
پیدایش سره سم موږ ټی بی جمع پولیو دا واکسینونه ورکو او بیا چې ماشوم د نیمې میاشتې شي نو بیا ورته روټا
یو نیمه میاشت
یو نیمه ښه
یعنی شپږ هفته
د شپږو هفتو چې شي نو چې د یوې نیمې میاشتې شي بیا ورته روټا ورکو او د نمونیا واکسین ورته ورکو.
بالکل. او ورسره د پولیو چې کوم خوراکي نو هغه هم ورسره ورکو.
صحیح.
کله چې ماشوم د یوې نیمې میاشتې شي یا د شپږو هفتو شي نو دته مونږه دوباره او پی وی
نه دا تاسو هم دا اوس ویلې چې کله د شپږو هفتو شي نو موږ دا درې ورکو دا دویم
ښه دا هم ویلې لسمه هفته باندې
خلاصمه هفته
هغه کې موږ دوباره بیا روټا ورکو ورته
ښه
او پی وی 2 یعنی د پولیو چې کوم دویم نمبر کتری دی هغه ورته ورکو د نیمونیا ورکو او پینټا یو وایرس دی د هغې لپاره ماشوم ایمونایز کو.
ښه.
کله چې ماشوم د سر لسفتو شي دا زه به سرسری دا خبرو کوم دا مونږ په خپل پیج او د سمایل اگین یوټیوب چینل چې هغه باندې دا پوره تفصيلات ما له ګولې دي.
صحیح ده.
زموږ اوریدونکو کولای شي چې هغه واخلي هلته نه وګوري او نور مرګرو سره هم شریک کړي.
صحیح ده.
ځکه چې دا مونږ دا سه بار بار وایو نو دا دي ته یادی کی نه. نو سلورم ځل چې دی دا ماشوم چې دی دا د سور لسوافتو وي دته بیا او پی وی 3 یعنی د پولیو دریم خوراک او د نیمونیا دریم خوراک واکسین ورکړی شي.
صحیح.
پنځم ځل باندې دا ماشوم د نه همیاشتو په عمر کې د میزلز
او د شری
خپل پښتو کې ورته موږ شری وایو
شری
د دې اول خوراک ورته ورکړی شي.
ښه.
او بیا پشپګم ځله یعنی کله ماشوم د 15 میاشتو شي نو د میزلز دویم خوراک یا د شری دویم چې کوم واکسین دی هغه ورته ورکو او دغه سي د لسو بیمارو خلاف چې کوم دی د مدافعیت په بدن کې چمتو شي پیدا شي. د نه علاوه په میاشتنه توګه یا درې میاشتو کې چې کوم د پولیو کتری ورکول کیږي نو هغه په دې خوراک کې نه دي شامل. هغه چې کله هم حکومت اعلان وکړي چې ورکه نو پکار دادا چې موږ خپل بچیان هغه ته ورمخ کې کوو او دوه دوه کتری ورته ورکو چې د دایمي مازورو نه د خلک بچ شي.
صحیح.
اوس د نه علاوه د کې د نزلې چې کوم دی د هغه ویکسین کیږي هم په دې لومبه 15 میاشتو
او فلو شاٹ چې ورته وای کنه د نزلې.
او بالکل اغه هم د کیکیږي
اغه خو غټه غټانم کوي هر کال کنه په زنو هیوادونو کې کوي لکه دلته موږ کو په اکتوبر کې وکو بیا د زوکام د شینو نه محفوظ یو تر څه وخت پورې.
بالکل. دغه څه چې کوم د صحت شوبې سره منسلک خلق دي نو موږ خپل ځان د ډاکټران او زموږ چې کوم مددگار سټاف وي دا موږ ټول د هپاتایټس بی واکسین ځان ته کوو. دغه څه د ټایفاید یا ټاټاکې چې کوم ویکسین دی دا موږ ځانته کوڅه چې موږ همیشه د مریضانو سره په کانټیکټ کیو یا لمس کیو سو ورسره دي سره زموږ لاسونه لګي نزدیم ویو بدن سره د دې سینم ګورو سترګیم ګورو پوزیم ګورو د بدن چې کوم سیکریشنز دي دا کله کله زموږ بدن پورې لګي نو موږ خپل ځانونه ټول ویکسین کړی د ګرد نړۍ ډاکټران او د صحت شوبې چې کوم کارکونان دي دا ټول ویکسینېټډ دي.
صحیح دي. ډاکټر صاحب دل ترته په فیسبوک باندې ځنې خلکو تبصری لیکلي دي مداخله وزیر صاحب لیکلي دي چې د پښتنو په مغزو باندې دغه خبره ورته پل شوې چې ویکسین نقصان دي خو ویکسین ډیر ارزښت لري. دغه دیوا مینی لیکلي دي چې د واکسین د تاریخ تیر تاریخ څه مطلب دی که تاریخ تیر وي به نقصان چې د استعمال نقصان لري کنه نو دا دې په اړه کې کوم جواب ورکړي
تاریخ تیر مطلب لکه ایکسپایر شوی چې
ایکسپایر شوی چې وو
اول خبر خدا د پامیر صاحب چې دا د حکومت په نگرانی کې کیږي او د ویکسینو ساتلو چې د دې لپاره یو خاص توګه موږ ورته کولډ چین مینټیننس وایو
او فریجونو کې په
ځای پاس بازی ویکسین تر 2 درجه سنتیګریډ بازی تر سلورو بازی اتو نه هو پوری فعال نو دا یو خودکار نظام او ډیر زیات د نظر لاندې ساتل شوی نظام لاندې ویکسینونه چې د حکومتي ادارو په تحویل کې پراته وي دې نه علاوه چې کوم اوس لکه د پولیو ویکسین چې کوم دی د دې چې کوم د وړوکی غونته کې بوتل دی تاسو که فکر کړی د موټرو په بازي بیټریانو کې یو شیشه لګیدلې سهار چې کله موټر سٹارټ کین هغه شین سور زړ ښکاری پکې چاہے نہ منگتا اندازہ کی جی بیٹری کے چارج سونا دے وہ پکشتا یا تیزاب موجود دیا نہیں دی. نو اکثر ویکسینوں نے جدید نو آگے کے اس دک سے لائٹ سینسیٹیو سینسرز لگی دل بھی کاغا ایکسپائر شوی یا داغے تو دخ دا خپل حد نہ زیاد شوی بس وجہ باندھے نو آگے کے اگر رنگ بدل شی او کارکن چے داغا فوری تو کے بعد پوچھ نو آگا سے ویکسین بیا نہیں استعمال کی
صحیح نو دا او ک په غلطی سره وشي نو ستاوان به لری کنه ګټه بیان لري نو زما په خیال کې زکه
ګټه نه لري تاوان خو نشته ده بل ویکسینونه چې سونه دینو دا عموما هیڅ قسم عکس العمل نه مخي
صحیح ده
او سوال دی نه چې په ماشومانو کې دا تب ور سره وشي یا باز لیو کوم تر دوه ورځې یا درې ورځې پورې بدن کې تب وي هغه بنیادی طور بدن د ډبلیو بی سی چې هغه خپل متحرک شي نو دا هغه د وژنې انسان داسې کیفیت سره محسوس کیږي چې موږ پیراسیټامول یا پیناډال داسې شربت یا ګولې ورکو نو دا د سبدیت په هیڅ توګه باندې نشته ده
صحیح ده خا د غره تلیکلی بهاودین فطرت صاحب وې د په دوبۍ کې وسی وې ما دلته واکسین وکړل د کورونا وایرس ناروغي واکسین یادې وې هیڅ مشکل نه لري وې مخکې خلک ډارېدل چې څه نقصان به وکي نو د یو خپل شخصي ذاتی تجربه را سره شریکه کړې ده زبیح الله صاحب پښتنه کړې ده لټانکا وې پولیو واکسین چې دی دا څنګه تیاریږي او څه سایډ افیکټ یا جانبي بي اوارز لري کني لري کسل پرسنټ دغه دی موثر دی نو تاسو خو سوې چې واکسین هیڅ دغه نه لري جانبي اوارز
لري او دا تقریبا نه نوی اشاریه نه پورې دا موثر وی
صحیح
دا بعض وخت
او جوړی کی دا پولیو د کمزوري وایرس نه جوړیږي
د مختلف طریقه کار دی پامیر صاحب
صحیح
د دې کې مختلف اجزا دي چې هغه زما په خیال دی دلته زموږ موضوع نه ده
او هغه دغه دی ډیر ټیکنیکل باس شي کنه مشکل شي هغه باندې به څوک نه پوي
مشکل شي او ریدونکو به مغه کې بیا ډیر د ګرانو سره مخ شي او زموږ په خبره به پوي نه شي نو کداغه نه موږ ډډو کو دا به زیات به تر
صحیح
صرف دا قتل دي چې هر قسمه دوا چې په مارکیټ کې پرته ده یا د خوراک سونه شینه چې پراته دي نو دا عام وګړي تم پته ده چې دا د حکومت د نظر د لاندې وي او اولس په خپل هم په دې نظر لري لکه موږ په وطن کې چې د کساب خانه نه چې کومه خو خرازي هغه تیار ډاکټر کتلی وي
یا په عام په لګي دي
کم کساب سره او کلو کې موږ نظر لاندې ساتو چې څوک سروي لاله او څنګه سروي لاله کو نو دا سه حصہ خبر نشته او دا خو د ټوله دنیا لپاره یو شانتی دی فرض کی امونګه یو دارو واخلو فلیجل عموما د موږ داخله کوي یا پیناډال یا د شین کاغذ نو دوی سره د دې خبرې چا سره تغشته د مطالعه چیرې د دې خوري نو ولي خوري او دا هغه اعتماد دی چې د دنیا ټولو حکومتونو او دبليو ایچ او په دغه باندې کړی او دا غي د نگرانې او لیسنس لاندې دا شینه دا اولس د استعمال د لپاره خوريږي
صحیح اصغر خان صاحب ډاکټر صاحب لیکلي دي لکراچي څخه وي ویکسین چې د په یخنی موسم کې خي چې ماشومان ته ولګي کپوړی کې او د ماشوم په صحت باندې څه اثر کوي دا نو دا خو چې ماشوم څنګه پیدا شو ک په یخنی کې پیدا شو ک په وړی کې پیدا شو ک په منی کې پیدا شو ک په سرلی کې پیدا شو امغه وخت نو ورته شروع کیږي کنه
بالکل د ماشوم پیدایش سره دا سلسله شروع شي پامیر صاحب بیا چې کم حکومتي ادارې دي یا ډاکټران دي لکه تاسو ته پته واخو دا خبره زما ذهن ته راغله. موږ بدلته کې د نشئی موادو چې کوم خلک مخته د غي علاج کولو
بالکل
کله چې د کرونا ویکسین خور شو نو موږ تیر کال نه دغه نظام بند کړی وو. اوس چونکه هغه باندې سرحد پورې کنټرول پیدا شولو نو موږ راتلونکي میاشت نه بیا هغه شی شروع کوو چې هغه مریضان چې په مختدره موادو ککړ دي هغه راځي. نو زه شخصي توګه باندې دونه محتاط اوسېږم. نو د حکومت ادارې چاهي کې په سوونو پوهان کار کوي، هغې نه دا امکان نشته دی چې هغه غلطي وشي.
صحیح ده. نو دا خبره چې تاسو واضح کړه دا خدا چې واضح شو. دلته ځنو کسانو هم دا راته لیکلي دي چې واکسین چې دی غډیر ښه اثرات لري. روغتیا او درملنه خبرونه ته غوږیست او ډاکټر صاحب زه تاسو نه یو بل پوښتنه لرم د واکسینو په اړه باندې. دلته چې موږ کله دا د زکام یا د فلو واکسین لګو کنه هر کال نو موږ ته یو فارم راکی په هغه کې مختلف پوښتنه لیکلي، په هغه کې دا راته لیکلي چې تاسو د انډو نه یا اگیو نه خوراکو نه خو څه الرژي نه لري. نو که څوک وایي چې زه لرم په هغه فارم کې ټیک کی هغه خانه چې یس یا وو باندې ټیک کی چې وو زه لرم نو بیا هغه ته دا واکسین نه لګي، او که څوک وایي چې زه نه لرم نو بیا ورته لګي. نو دا حساسیتونه چې څوک لري د دې معنی دا شو چې دا د واکسین چې جوړیږي په دې اجزاو کې دا هګۍ یا انډې یا ایګز وغیرہ شاملې کڅنګ
نه جی اگر چې دی دا تاسو ته پته ده دا چونکې د دین د مرغانو نسل خوريږي او د دې زیات مقدار چې وی دا پروتین باندې
ډیر زیات پروتین بالکل
بلکې خلیات چې دی یا چې کوم مونږه تداوی کوو یا مرغونو کو دا مونږه د خلیې د پروتین او ډی ان ا دنه مونږه کار کوو چې پروتین بونډز دي ته مونږه پروتین بونډینګ دا دوا یا کم شی چې موږ ورکو چې دا غلط لاړ شنو دا په هغه پروتین باندې څه تاثیر لري.
صحیح.
اوس که یو سړی د دغه سي قدرتي پروتین څخه حساسیت لري نو زموږ په بدن کې خډیر ذات خلیات دی او دا ټول د پروتینونو ډک دي جوړ دي نو بیا به ضروري خبره چې الته کې هغه حساسیت پیدا کوي.
صحیح.
دا دې دا مطلب نه دی چې دا د اګو نه جوړ شوی دی، لپاره مختلف دي. ما خو چې هغه زمونږ د دې موضوع نه ده.
صحیح.
نو څنګه هغه ته نه زما چې هغه ډیره خبره وکړي کی بیا.
صحیح. وز ځنی خلک چې حساسیتونه لري کنه مختلف الرجی لري نو بیا غوی ته د زنو ناروغي او کده ټولو ناروغي او دغه واکسینونه ورته نه کیږي کنه بیا ډاکټران وی چې بس ته واکسین نو کوم ځکه ته د الرجی لري.
بالکل. دا موږ سره چې کوم نېشنل انسټیټیوټ اف هیلث ساينسز په اسلام آباد کې چې ده عدالت موږ د نزلو او د زکامونو او د خارښتونو د ډیرو بیمارو ویکسینونه ورکو.
ښه.
او هلته موږ مریض غواړو هغه هغه لپاره اول د هغه موږ ټیسټ کوو. په دا هغه شل پنځه چې کوم ضروري ټیسټونه چې هغه نه ته خطر کېدی چې انسان ژوند ته خطر پیدا کېدی شي ته نه نو هغه ټیسټونه شي او هغه چې کله منفی راشي چې بدن تسنوکس نه رسیږي یا بدن ورته عکس العمل نه خي منفی عکس العمل ریاکشن سیمون ورته نو هغه نه پس هغه دوا ای ته تجویز کیږي.
صحیح.
عموما چې د ماشومانو سلسله کې لګه دا خبره جدا ده.
ښه.
مونږ تاسو کې د چونکه پیدا شي وي 50 کال یا 55 کال عمرونو ته رسو یا 60 کال عمرونو ته تلیو نو مونږ باندې مختلف جراثیم وخت په وخت حمله کړي، مختلف بيمارۍ په مونږ تیر شي وي نو دا غیر لپاره مونږ ورته انټي باډي وایو.
او مونږ په بدن کې دا غیر ناروغي او ضد دغه مواد موجوده
تیار مخکې نه موجود وي. ماشوم چې نو وارد وي د ماحول ته بالکل نه وي نو هغه کې دا انټي باډیز نه نو هغه کې د ریاکشن خطر هم نه وي نو دغه د ماشومانو لپاره بالکل محفوظ دي.
صحیح دي. ډاکټر صاحب زه غواړم چې په دې باندې مراته خبرې وکړي چې ځنی خلک ځنی حساسیتونه یا الرجی لري نو بیا به ورته د کورونا وایرس واکسین هم نه لګيږي کنه غي خلکو ته؟
د کرونا چې کوم ویکسین دی د مختلف هیوادونو لکه پاکستان لګیا دی، چین لګیا دی، امریکا لګیا، مختلف هیوادونه د خپل چاپرچل او د هغه آبادۍ د ریاکشنز او اکسلام ال چکم بدنونه خودره شي د اغه تجزیه کی او د اغه مقابل باندې والنتیرز یا رضاکاران دي زمو په پاکستان کې ډیرو خلکو رضاکاران تور خپل ځانونه اغه ته وقف کړی دي چې تاسو زمو په بدن باندې د تجزیه کوي چې پای کې زمو خويند دي او ناری نم دي او کوم تاسو تکلیف ورسی کې نور خلک بته نه بچي بالکل داسې نه ده چې پپټو سترګو موږ چاته ولګو یا یو حکومت یا ڈبلیو ایچ او د هغې پپټو سترګو اجازه ورکړي چې ټیک ده بل فرض چین تیار کړو پاکستان تیار کړو یا بل یو حیوان تیار کړو نو هغه چې کله زمونږ د تجزیو نه اوزي زمونږ مطالعه پای کمپلیټ شي نو دا بیا د دنیا نور هیوادونو ته ولیږي هلته هغې بیا ټیسټ کوي دوباره پرې سټډیز کیږي چې د ډېرې دنیا نه بلایند سټډیز ورته وایي چې هغه اوشي او بیا هم هغې کې چې کم د فیصدي زیاته فیصدي لکه د 98% پورې چې هغه محفوظ وي نو بیا نړۍ ته د ورکولو اجازه ورکولی کیږي.
صحیح دی. او په پاکستان کې دا خبره تاسو وکړه په پاکستان کې دغه تجربه د ازموینه چې په زرګونو کسانو باندې د کووید 19 واکسینو روانه ده دا تقریبا پای ته پر رسیدو ده او نتیجې دوی وی چې وسه پورې خې دي. ډېر زیاته مننه ډاکټر صاحب، خوشاله اوسئ.
مننه الله ګرانو صاحب.
روغتیا او درملنه خبرونه اوریدونکو پر همدې ځای پای ته رسیږي. بلونه به بیا در سره یو په مخه مخه.